یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه د ځمکو د غصب او نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په اروپا کې د کرونا وایروس له محدودیتونو وروسته په لومړي ځل اروپایي هیوادونو خپلې پولې پرانیستې دي. نور مطالب هم لرو. سلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میرحمت صاحبی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د ټولو مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. په خوست ولایت کې پر یوه کور د وسلوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم دغه تور پوستي په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا وژل شوی و، د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځله په مرمۍ ولګېدلی دی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف د دې غونډې ګډونوال دي. اعلامیه زیاتوي چې دوی به په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو، د بندیانو پر خوشې کېدو، د بین الافغاني مذاکراتو دایمي اوربند او د افغانستان د سولې په اړه د ملي، بین المللي او سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په اړه بحث کوي. په خوست ولایت کې پر یوه کور د وسلوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خوست والي ویان طالب منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د اسماعیل خېلو او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې ده.
خوست د اسماعیل خېلو مندوزۍ ولسوالۍ په دیګانو سیمه کې ماسخوتن مهال په یو کور وسلوال برید شوی چې له امله یې وطنه وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. وژل شوو کې یو سړی، دوه ښځې، درې ماشومان او یو 15 کلنه ماشومه شامله ده.
د سیمې دوه تنه اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې شایي پېښه د کورنیو ستونزو له کبله رامنځته شوې وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په لندن کې پرون سلګونه افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغنده. مظاهره کوونکو د ایران سفارت مخې ته مارګ پر ایران، د افغانانو وژنه بس کړی او موږ عدالت غواړو شعارونه ورکول. په لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان ازادي راډیو ته وویل چې پرونی مظاهرې ته د لندن له شاوخوا ښارونو هم افغانان ورغلي وو.
دوی دا غوښتنه لرله چې ایران دی نور پر افغانانو باندې ظلمونه بس کړي او هغه افغانان چې ایران شهیدان کړي دي او هغه افغانانو ته چې ایران تکلیف ورسولی د هغوی غور دی وسی، د هغوی پښتنه دی وسی، د هغوی ګرویژنه دی وسی او دوی له افغان حکومت نه هم دا غوښتنه کوله چې دې موضوع ته په جدي سترګو وګوري. هممهاله مظاهره چانو له نړیوالې ټولنې او د بریتانیا د حکومت نه هم دا غوښتنه لرله چې د ایران د دې ظلمونو خلاف نور پټه خوله پاتې نشي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم افغانانو د ایران ضد مظاهره وکړه او هلته د افغان کډوالو د موټر د سوځولو او سین ته د هغوی د اچولو پیښه وغندلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې ژر به په دې هدف یو لوړ پوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. زموږ خلاصه د راډیو ری. په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تور پوستي په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل سو، د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځلې په مرمۍ ولګېدلی دی. د پېښې په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د بې رحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولي دي. د عدلي طب ادارې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل بروکس چې په ملا کې د مرمیو د لګېدو له امله یې داخلي ارګانونه زیانمن شوي او ډېره وینه یې له لاسه ورکړې وه، مړ شوی دی. عدلي طب د بروکس مړینه قتل بللی. د هغه مړینې هغه اعتراضونه بیا ویلی چې د میناپولیس ښار د پولیسو لخوا د جورج فلوید پنوم د یو بل تور پوسې د وجل کېدو د پیښې په خبرګون کې د پولیسو د بیرحمۍ او نژادي تبعیض پر ضد په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې پیل سوي او څو اونۍ دوام وکړ. د بروکس د وجل کېدو د پیښې په تړاو د اتلانتا د پولیسو مشر هم له کار لري سوي او سیمه ییز څارنوالي ویلي چې روانه اونۍ به د پولیسو هغه افسران رسمن تورن کړي چې په دې پیښې کې لاس لري. ډیری اروپایي هیوادونه په یو بېساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتو راهیسې تړلې وو بیرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش هم سبا دا کار کوي. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغه کېږي چې اروپایي کمیسیون تېره اونۍ د دې اتحادیې غړیو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدای سي خپلې پولې بیرته پرانیزي. د پولو پرانستل تر ډیره د اروپایي اتحادیې، بریتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر اتباعو اغیز کوي. خو د دغو پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایروس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات پلي کوي. او په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمی سوي دي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه چې پخوا د بامیان والی وو د ځمکو د غصب او یو شمیر نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې په پوهنتونونو کې د محصلینو حضوري زده کړې پیلېږي، ځکه محصلین په قرنطین کې په زده کړو کې ستونزې لري.
په قرنطین کې په آنلاین ډول درسونه تعقیبوو، خو ستونزې او اندېښنې ډېرې دي. د هغه ویب سایټ څخه په پوره ډول ګټه نشو اخیستلی، ځکه انټرنیټ مو ډېر ضعیف دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په اروپا کې د کورونا وایروس له کبله د لګېدلو محدودیتونو د نرمېدو په لړۍ کې اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه پرانیزي. په یو بل بګنوونکي راپور کې به واوري چې په خوست ولایت کې د یوې کورنۍ څو غړي د هغوی پر کور د وسلوالو کسانو په برید کې وژل شوي دي.
په دې کې یو پلار ده، یو مور ده، درې نفره زامن دي چې یو یې وکلان، یو یې لس کلان او یو یې شپاړس کلان دی. وایي لور وه پنځه کلنه.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نومان طاهر زهیر څخه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړي دي. طاهر زهیر د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د بامیان ولایت د ښاري ماسټر پلان څخه په غلطې ګټې اخیستنې، په غصب او یو شمیر نورو مواردو تورن پیژندل شوی او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته لیږل شوې ده. د لوی څارنوالۍ له قوله تر دې دمه د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان پخوانی والی ته نه دی راجې، خو له هم د دوی څېړنې روانې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ نومان وزیر طاهر زهیر په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر طاهر زهیر چې لدی وړاندې د بامیان والی وو، لدندې پناوړه غټنې، د تاریخي آثارو په قاچاق او غیر قانوني کیندنې او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له هدایتو څخه په سرغړونې تورن کړي او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د نومان وزیر طاهر زهیر نه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړې دي. دولې څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولې غږیز پیغام کې ویلي تر اوسه د دې قضیه اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان په خوانی والی تراجې نه ده.
تحقیقات در این زمینه صورت گرفته تا کنون
په دې برخه کې چړې نه شوې دي. تر اوسه د بامیان په خوانی والی ته هیڅ مسؤلیت نه دی راجې، ولی بیا هم د څارنوالۍ چړې نه روان دي. هر کله چې چړې نه بشپړ شي، لوی خوابه څارنوالۍ د قانون اسناد او شواهد پر بنسټ حکم صادر کړي او همدا ډول به د چړې ټوله پایلې خلکو سره رسنی بدنیزی کړي.
قانون اطرستانی میگردد.
د ولسی جرګې لخوا د طاهر زهیر په نوم په جرمی بڼه جوړه شوې دوسیه کې لسو مواردو ته اشاره شوې چې نوموړی یې پکې تورن پیژندل دی. د بامیان ښار ماستر پلان څخه ناوړه ګټنه، د ځمکې غصب، د تاریخي آثارو قاچاق او غیر قانوني کیندنه، د اتباعو ترمنځ د مشارکت اصل ته پام نه کول او د پارلمان او لویې څارنوالۍ له احکامو څخه سرغړونه د دې مواردو مهم ټکي دي. د افغانستان ولسی جرګه له لویې څارنوالۍ څخه غواړي چې دا قضیه په سم ډول وڅېړي. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی طاهر زهیر او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې مرستیال د کورنۍ امنیت کمیسیون ته وربللي وو خو حاضر شوي نه دي. د وایي که چیرې لویه څارنوالي دا موضوع بابیزه وګڼي او محترم زهیر مجرم ونه پیژني او یا پرېکړه بل ډول وشي، ولې زموږ لپاره طاهر زهیر هغه پخوانی والي دی چې په ډېرو مهمو مواردو تورن دی او موږ به د همدې واقعیتونو پر بنسټ خپله پرېکړه وکړو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر او د بامیان پخوانی والی طاهر زهیر بیا په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي. پر طاهر زهیر داسې مال دا ترونه لګول شوي چې له دې وړاندې د وال سټریټ جورنال د راپور پر بنسټ د ښار جوړولو ځمکو وزارت پر سرپرست او نومان وزیر محمود کرزي هم د کابل بانک په دیوالي کېدو او تر خوا یې د کندهار د عینومینې په ښارګوټي کې د فساد کولو تورونه شته او آن امریکایي د شتمنۍ په اړه څېړنې کړي. د افغانستان ولسی جرګې همدا ډول د افغانستان بانک ته نوماند رئیس اجمل احمدي هم هغه مهال چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیرو له دندې پناوړه ګټنې او تر خوا یې ولسی جرګې ته د نه حاضرېدو له کبله په بې احترامۍ تورن کړی. ولسی جرګې همدا ډول خبرداری ورکړی، هغه نومان وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته برایه ورنکړي چې د فساد دوسیې لري او یا هم له دندو پناوړه ګټنې تورن وي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په پوهنتونونو کې د محصلینو حضوري زده کړې به د کابینې له تایید وروسته پیل شي. د لوړو زده کړو مرستیال وزیر حنیف فرزان ازادۍ راډیو ته ویل د حضوري زده کړو طرحې کابینې ته وړاندې کړې چې تر منلو وروسته د سرطان په 21مه د روان سمستر په دوام په پوهنتونونو کې به حضوري زده کړې پیل شي، خو په عین حال کې یو شمیر محصلین او استادان د لوړو زده کړو له روان بهیر څخه خوښ نه دي. دیوی نادر دا موضوع په خپل راپور کې راخیستې ده.
د افغانستان لوړو زده کړو وزارت د سرطان په 21مه د پوهنتونونو حضوري زده کړو د پیل خبر ورکوي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې پوهنتونونو کې د حضوري زده کړو د پیل طرحه کابینې ته وړاندې شوې چې د منل کېدو صورت کې به راتلونکي میاشت پوهنتونونه د ځانګړي مهالویش پر بنسټ خپل فعالیت پیل کړي. د دې وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوهنتونونو کې د حضوري زده کړو د طرحې په اساس به د روان سمسټر زده کړې په یخو سیمو کې اته او ګرمو سیمو کې څلور اونۍ دوام وکړي. خغلی فرزان وویل
چگونگی ارتقای سمستر مورد بحث
د سمستر ارتقا د بحث موضوع نه ده. د افغانستان لوړو زده کړو وزارت د غیر حضوري زده کړو ستونزو ته په کتو کابینې ته د حضوري زده کړو د پیل طرحه وړاندې کړې چې د کابینې لخوا تر منظوریدو وروسته به د سرطان په 21مه په حضوري ډول د زده کړو لړۍ پیل شي. په ګرمسیر ولایتونو کې به څلور اونۍ او یخو سیمو کې به له اته څخه تر لسو اونیو د سمستر زده کړې په حضوري ډول پیل شي.
افغانستان کې د کرونا او با تر خپرېدو وروسته د نورو برخو ترڅنګ د لوړو زده کړو بهیر هم له خنډ سره مخ شو. د ګرځبندیز او د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخنیوي په خاطر د لوړو زده کړو وزارت په آنلاین بڼه هیلمس غیر حضوري ښوونی سیستم له لارې د زده کړو چارې پیل کړې، خو د دې سیستم پر کیفیت محصلین او استادان دواړه نیوکې لري. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو محصله سونیا او د کابل ښار خصوصي پوهنتون یوه بله محصله هیلۍ دوی دواړه د لوړو زده کړو وزارت لخوا آنلاین سیستم ناکامیادوي او وایي چې تر دې دمه هیڅ کومه ګټه ترې نه ده اخیستې. سونیا او هیلی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
وزارت خونه چې کوم ویب سایټ زمونږ د آنلاین درسونو د خاطر جوړ شوی و هغه ویب سایټ یو څه ستونزه لري او تر اوسه پکې درسونه نه دي شیر شوي او یوازې یوزرونه جوړ شوي دي. وروسته له اختر نه درسونه بیخ په ټپه درېدلي، درسونه نشته، یوازې استادان خپل درسي مواد اپلوډ کوي او نور یوازې کله د کوم ستونزو د حل لپاره په ګروپونو کې راښکاره شي درسونه یعنی په ټپه بیخ درېدلي.
په کارانتین کې په آنلاین آنلاین ډول درسونه تعقیبوو خو ستونزې او اندېښنې ډېرې دي. د هغه ویب سایټ څخه په پوره ډول ګټه نشو اخیستلی ځکه انټرنیټ مو ډېر ضعیف دی. په هغه ویب سایټ کې چې زموږ درسونه دي او باید ترې ډاونلوډ سي، انټرنیټ ډېر ضعیف دی او د دغه لپاره درسونه نه ډاونلوډېږي. کتابتون ته تاګ نشته، د استادانو همکاري موږ سره نشته، د درسي مواد نه لرو او پانتون هم پر خپل وخت خپل فیس غواړي.
په ورته وخت کې یو شمېر استادان هم د لوړو زده کړو په آنلاین سیستم نیوکې لري. دوی وایي چې د لوړو زده کړو وزارت باید د هیواد شرایطو ته په کتو ګرځبندیز ورځو کې د زده کړو پر مخ بیولو سیستم جوړ کړی وای. د پوهنتون استاد هدایت الله پکتین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا چې تر دې دمه د روان کال د پوهنتونونو زده کړې په نشت حسابې باید د لوړو زده کړو وزارت راتلونکي کې درسي ساعتونه ډېر او یا هم د ګرمسیرو او یخو سیمو رخصتي لغوه کړي. هدایت الله پکتین وویل
په هیواد کې کله چې د زده کړو بهیر ودرېدو تعطیل شو نو باید وزارت تحصیلات علي دستره جوړ کړي وای چې هغه سره زمونږ د هیواد احوال او شرایط سره برابر وي. خو دغلته بیا هم ټینګار همغه سي د نورې نړۍ په شان وشو چې دغلته باید آنلاین زده کړې پیل شي چې موږ له نورې نړۍ سره نشو پرتله کېدی. نو باید د محصلینو د زده کړو د وروسته پاتې کېدو په تړاو باید وزارت تحصیلات علي په راتلونکي کې یا دغه درسي ساعتونه ورته لوړ کړي. هغه د سرسیرو او ګرمسیرو سیمو چې کومې رخصتې یا تعطیلې دي باید هغې په جریان کې د محصلینو درس دوام پیدا کړي.
د لوړو زده کړو وزارت آنلاین سیستم پیل په وړاندې د نیټ کمزورتیا لوړې بیې ځینو سیمو کې نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې یاد سیستم یې له ناکامۍ سره مخ کړی دی. خو د لوړو زده کړو وزارت د ویان په وینا هغه سیمو کې چې یاد ستونزې شته محصلین باید له درسي کتبي موادو کار واخلي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شپه اقتصادي خبرونه واوري چې اکرام الله اکرام چمتو کړی دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د یوې تخنیکی ستونزې له وجې موږ ونه شو کړای چې اقتصادي خبرونه د شپه تاسو ته خبره کړو. له دې کبله زموږ بخښنه ومنئ. خو ورځو نورو موضوعاتو ته، ورځو نړیوالو مسایلو ته. ډیرو اروپایي هیوادونو په یو بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. دغه پولې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله له دریو میاشتو راهیسې د لګول شویو محدودیتونو له کبله تر اوسه پورې تړلې وې. د دغو هیوادونو له ډلې جرمني، بلجیم، فرانسې، یونان او چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش سبا دا اقدام کوي. د صالح محمد صالح راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د اروپا ګڼ هیوادونه خپلې پولې په داسې حال کې پرانیزي چې اروپایي کمیسیون تیره اونۍ د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې وه چې تر ممکنه حده خپلې پولې بیرته پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او چک جمهوریت خپلې پولې نن دوشنبه پرانیزي او اتریش هم سبا دا اقدام کوي. د پولو پرانیستل تر ډیره د اروپایي ټولنې، بریتانیا او د شنګن حوزې د غړو هیوادونو پر اتباعو اغیز کوي. خو د دغو پولو له پرانیستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات عملي کوي. د اوس لپاره هغه کسان چې له اروپایي ټولنې بهر د لوی وچې ته سفر کوي باید د داخلېدو لپاره انتظار وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان وکړ چې فرانسه د خپل اقتصاد د بیا اعادې لپاره سر له نن دوشنبه خپل اقتصاد په بشپړه توګه بیرته پرانیزي چې په هغو کې ټول رستورانتونه هم شامل دي. فرانسه له نورو اروپایي هیوادونو سره خپل سرحدونه نن دوشنبه پرانیزي خو د نورو هیوادونو خلک د جولای له لومړۍ نیټې دغه هیواد ته د سفر اجازه لري. بلخوا د اسپانیا حکومت اعلان کړی چې د ګڼو اروپایي سفر کوونکو پر مخ خپل سرحدونه له را روان یک شنبه پرانیزي. د اسپانیا سرحدونه به په دغه هیواد کې د نافذ استراري وضعیت له لرې کېدو سره جوخت پرانیستل کیږي. ګڼ اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه په داسې حال کې بیرته پرانیزي چې د کورونا وایرس د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې شته، او ګڼ اروپایان به نورو ځایونو ته د سفر کولو پر ځای د سږ کال د دوبی رخصتي په کورونو کې تیره کړي. اروپا چې مخکې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله سخت ځپل شوې وه، اوس پکې تازه پیښې د خلکو بستر کول او په دې ناروغۍ د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه کم شوی دی. هلته د امریکا په متحده ایالاتونو کې که څه هم د کورونا وایرس تایید شوې پیښې په بېساري ډول زیاتې شوې، خو تقریبا په 20 ایالتونو کې د کاروبارونو په بیا پرانیستلو پیل کړی دی. په دغه هیواد کې په ملي سطحه تیره شنبه د کورونا وایرس تر 25,000 زیاتې تازه پیښې ثبت شوې چې دا له مې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 2,000,000 اوښتي، او د مړو شمیر هم تر 145,000 زیات دی. په چین کې نن دوشنبه د کورونا وایرس 49 تازه پیښې ثبت شوې چې دې مسئلې په وروستیو کې د لګول شویو محدودیتونو کمول په خطر کې اچولی دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 8,000,000 ته نږدې شوي. له دې جملې تر 4,000,000 زیات کسان روغ شوي، او د مړو شمیر هم تر 4,03,000 اوښتی دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. غرمنۍ خبری مجله اوری. د خوست ولایت د مرکز په دیګانو سیمه کې تیره شپه د یوې کورنۍ تقریبا ټول غړي ووژل شول. د خوست چارواکي وایي د کشفي او امنیتي ادارو لخوا د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي، او هڅه کیږي چې ډیر ژر د پیښې عملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل شي. نجیب الله الوخیل د دې پیښې په اړه معلومات راټول کړي او د راپور چمتو کړی.
تیر ماسختن د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند د چراغا سیمې د دیګانو په کلي کې نامعلوم وسلوالو په یو کور برید کړی دی. نن د دوشنبه په ورځ د خوست د عام روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې جمله اته نفره دي چې شپږ نفره مړه شوي دي او دوه نفره زخمیان دي. په دې کې یو پلار ده، یو مور ده، درې نفره زامن دي چې یو اوه کلان، یو لس کلان او یو شپاړس کلان دی. وایي لور وه 15 کلنه او دوه نفره زخمیان دي، و زنانه ده او یو ماشوم دی چې هغه د خوست په ملکي روغتون کې دي. د هغو وضعیت د ډاډ وړ دی.
د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال وویل د مړو جسدونه تر عدلي څېړنې وروسته هغوی خپلوانو ته سپارل شوي دي. له دې مخکې د خوست د والي ویان طالب منګل د وژل شوو کسانو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 3 تنه ښودلی و.
ماسخوتن د اسماعیل خیل او منځوزي ولسوالۍ د چرګه او دیګانو کلي سره نږدې په یو کور وسلوال برید شوی چې د پیښې ځای ته ملي پولیس رسېدلي او پیښه تر کلکې څارنې لاندې ده.
د پیښې دوه تنه اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط موږ ته وویل چې ممکن پیښه د فامیلي ستونزو له کبله رامنځته شوې وي. دوی وویل د ټپیانو له منځه یو تن نن سهار د ژورو ټپونو له کبله ساه ورکړې، او په دې سره د وژل شوو شمیر له 15 شپږو تنو ته پورته شو. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د چارګا سیمه د خوست اداري کمپلکس سره جوخت چې نږدې ټولې حکومتي ادارې پکې فعالیت لري پرته ده. د سیمې اوسیدونکو ویل کلیوالو د وژل شوي کورنیو غړو ته د دوی کور سره نږدې د هغوی په شخصي ځمکه کې څنګ په څنګ قبرونه کینلي، او په دې ځای کې به خاورو ته وسپارل شي. دوی دا هم ویل چې دا کورنۍ ډیره غریبه وه، نږدې خلکو به ورسره مرسته کوله، او په دې پیښه د سیمې اوسیدونکي هم سخت دردیدلي دي. په خوست کې بیګانۍ پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې تېره ورځ د خوست امنیه قمندان رسنیو ته په یوه خبري کنفرانس کې ویل چې د تروریستی او جنایی پیښو د مخنیوي لپاره هڅه چټکی کړي او په دې هدف یوازې په درې اونیو کې 115 عملیاتونه ترسره کړي دي. تیر ورځ په ورته توګه د لوګر په التمور سیمه کې هم د شپې لخوا یو کور ته وسله واله وختیول او د یوې کورنۍ څلور غړي چې یوه یې مور، دوی لونه او یو ماشوم وژلي ول او دوه ماشومان یې ټپیان کړي ول.
له خوست نه د ازادۍ راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور مو اورید. قدرمنو اوریدونکو، د همدې پیښې په اړه د تازه معلوماتو له مخې د خوست ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د پیښې یو ټپي هم وروسته ساور کړی ده، او له دې سره په دې پیښه کې د دې کورنۍ د وژل شویو غړو شمیر اوس اوو ته لوړ شوی دی. ډېره خواشینونکې او بګنونکې پیښه وه. اوس هم ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې مطالبه تر ډیره د سولې پر هڅو متمرکز دي. اکرام الله اکرام د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړي.
مسیر ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، ښایي د روان میلادي کال د جون میاشتې په وروستیو کې بین الافغاني خبرې اترې پیل شي. خو د سر مقالې لیکوال پوښتنه کړې چې آیا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډونه لري شوي؟ وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې دوه ستر خنډونه وو. د ورځپاڼې په قول د خبرو له پایل وړاندې د 15,000 طالب بندیان خوشي کول او د طالبانو هغه دریس چې له حکومت سره خبرې نه کوي د بین الافغاني خبرو په وړاندې ستر خنډونه بلل کېدل. د سر مقالې لیکوال لیکي، اوس چې حکومت د طالبانو 3,000 بندیان خوشي کړي او د 2,000 نورو بندیانو د خوشي کولو ژمنه یې کړې ده، نو ویل کېدای شي چې د خبرو په وړاندې یو لوی خنډ لري شوی. خو ورځپاڼه لیکي چې د دویم خنډ په اړه لا وضاحت نشته، ځکه د سر مقالې د لیکوال په خبره طالبانو پخوا ویلي وو چې دوی له یو افغاني پلاوي سره خبرې کوي چې حکومت به یې هم یوه برخه وي. خو د سر مقالې لیکوال لیکي، د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی د حکومت له لوري اعلان شوی چې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ښځو استازي هم پکې شته. که څه هم طالبانو د حکومتي پلاوی په اړه تازه سندي ویلي، خو د سر مقالې لیکوال اندېښنه ښودلې ده او لیکلي دي معلومه نه ده چې طالبان به له دې پلاوي سره خبرې وکړي که نه. د سر مقالې په پای کې د بین الافغاني خبرو اترو پیل ډیر مهم یاد شوی او له دواړو اړخونو د انعطاف غوښتنه شوې تر څو د خلکو دا مهمه غوښتنه ترسره شي. هشت صبح ورځپاڼې بیا غوښتنه کړې چې نه اعلان شوی اوربند باید پای ته ونه رسیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی دي چې تیره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ او ویل چې د طالبانو او امریکا د سولې تر هوکړې وروسته طالبانو نږدې 3,500 حملې او دغه شان سلګونه ماین چاودنې کړي چې له امله یې سلګونه ملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. ورځپاڼې دغه شان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له قوله لیکلي چې طالبانو په وروستۍ اونۍ کې په بېلابېلو ولایتونو کې 150 پلونه او پلچکونه تخریب کړي، خو طالبانو بیا دا هر څه رد کړي دي. خو د سر مقالې لیکوال لیکي، که طالبان غواړي چې خلک په خبرو باور وکړي نو اړینه ده چې سولې ته د رسیدو په هدف باید عمومي اوربند اعلان کړي. او ویسا ورځپاڼې په کابل کې وروستیو وژنو او د خلکو پښتنو او اندېښنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په پلازمینه کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د سر مقالې لیکوال لیکي، په داسې حال کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو خبرونه ورکول کېږي، په کابل کې د دینی عالمانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل د اندېښنې وړ دي. د سر مقالې لیکوال په دې برخه کې افغان حکومت پړ ګڼلی، ځکه د ورځپاڼې په باور د خلکو د امنیت د نیولو لومړۍ درجه مسؤلیت لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې آیا موږ د سولې په نوم داسې یو بل حالت ته ځو چې طالبان به پکې جګړه بنده کړي خو وینه تویېدنه او وحشتونه به پکې دوام لري. د سر مقالې لیکوال له طالبانو هم غوښتنه کړې چې باید روان وضعیت ته تر ټولو زیات متوجه واوسي. د سر مقالې په پای کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتنه شوې چې که دوی په رښتیا هم سوله غواړي او هدف یې د جګړې د لوري بدلون نه وي، نو باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او نه یوازې د روانو وژنو مخه ونیسي، بلکې عوامل یې هم باید خلکو ته په ډاګه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه لیکي، افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشي کولو ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابر شي. پادشاه خان همرا د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ نه لیکي حکومت باید ژر تر ژره نور دا تش په نوم قرنطین ختم کړي کنه خلک به له لوږې مړه شي نه له کرونا نه. فضل کریم درویش د پکتیا له ځارځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي حکومت باید ژر تر ژره طالب زندانیان آزاد کړي تر څو بین الافغاني خبرې ژر پیل شي کنه نو جګړې به شدت پیدا کړي. اسمت الله افغانیار د هلمند ولایت نه لیکي جنگ بس دی موږ سوله غواړو نور دا وطن جوړ کړئ. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري ځکه هر ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې افغان سرتیری او ملکی وګړي وژني او تر څو چې جنگ ونه درېږي د سولې نارې وهل هیڅ معنی نه لري. طالبان باید په عمل کې سوله وښيي. او عبدالغفار له لشکرګاه نه لیکي د حکومت او طالبانو نه مغوښتنه دا ده چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې ماتې نه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د شپه 12 بجې او 13 دقیقې د قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د 19 بس د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شپه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف د دې غونډې ګډونوال دي. په خوست ولایت کې پر یوه کور د وسلوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اووه کسان وژل شوي او یو تن ټپي دی. د خوست والیوان طالب منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اړوند سیمه کې سوې ده. د نوموړي په خبره په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر اوسه د برید علت نه دی معلوم. په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تورپوستي په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل سو د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځلې په مرمیو لګېدلی دی. د پیښې په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د بېرحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولي دي. ډیری اروپایي هیوادونه په یوه بېساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتو راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش سبا دا کار کوي. او په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي چې سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمې شوي خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. درنو اوریدونکو، د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې تبصری او نظریه د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه هم د مسنجر لاره له ازادۍ راډیو او اوریدونکو سره شریکولای شي. د ازادۍ راډیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio او د هم د ازادۍ راډیو 19 بس 25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
السلام علیکم. تاسې ازادي رادیو اوري په ورسیو کې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر پنه خښوي چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغه ووسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانیان دي. خو له روژې میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه پنه خښوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په وروستۍ یوه میاشت کې په لمونځ کوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکو پکې پنه خښوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغه خاموشي ویره خبرول او کده جګړې نه وډول پر همدې موضوعاتو پروان خبرونه کې لخپل دوه قدرمنو ملمنو د ولس جرګې پخوانی استاذ ګل پاتشا مجیدی صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید زهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدی صاحب، تاسو دواړه خراغلې بحث ته زه پیل لننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښې شوې دي چې په یو ډول د ټولنې د رفا او یا هم د افغانستان د ځان بسائنې لپاره غږ پورته کړي، ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو ته، مجلس صاحب ته، د خپرونې اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه بارز اسلامي رنګ هغه ملت ته، د دنیا ته، خلکو ته ښیي چې دغه څخه ترهګر، خاصه طالبان، داعش، د دې څخه په ویره کې دي. فعلاً تاسو خبر یاست افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما، څلور لکه پورې ملا امامان، په زرګونو مدرسې، په دیني زده کړو پوهنتونونه، همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره، د دیني علماو دپاره ضرور دي، هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته. او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارز اسلامي رنګ ترهګرو دپاره د زغملو، د تحمل وړ نه دی. بل خبر دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علماو لخوا نه په پوره میړانه باندې هغه ننګول شوی ده، د دوی په خلاف غږ پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف په افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي، دا هیڅ نوه دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي، د مسجدونو څخه، د منبرونو څخه، ترګر لدې څخه په ویره کې، یو ځکه د دوی د خپلې جګړې لپاره هیڅ نوه دینی منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې د هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب، په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر دغه ټولو د دې ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دینی علما چې هغه متبهر عالمان دي، هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت په وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده، او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي، چې کله خلکو رایه ورکړي وي، یو مسلمان ملت ته او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی وي، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه یا وسله واله جګړه چې دا هیڅ نوه دینی منطق نه لري. یوازې اصول چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي، هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دینی مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دینی مشروعیت څخه برخوردار دي، د دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دینی علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې که زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نښه کېږي، هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي، او حتی په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي. په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب ته وړاندې کوم. ننګیال صاحب، ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دینی عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې تر څنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي، په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا بریښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت موږ علماو په دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وارې کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډله ییزې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په هغې اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې، جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخور دي، حتی ایمونگا تحصیل یافته برخه ده. دوی دی غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او هلته مخاور خلک باید شتون ولري چې دوی دپاره خنډ ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو تر دوو لکو نه څه کم مونږ مخاور سپینګیري او د فکر خلک د ډیورن په دواړو کرښو کې شهیدان شوي دي دوی لخوا. نو دا ښایي چې دوی نه غواړي چې بله برخه چې په لوی ښارونو کې اوس په اصطلاح چسپکي بمونه راغلي، دا یوه برخه دي دوی د جګړې ده، ځکه دوی ته ویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی په هغې کې واضح ته چې تاسو په لوی ښارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوئ. نو د دې خاطر چې دوی خپلې حملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپله وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په ښارونو کې هدفي وژنې شروع کړي چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي مینونه دي چې د دولتي په موټرو پسې یا د مونږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیره مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب. ان شاء الله بیا هم راګرځم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسئله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي ترسره کیږي د یو چا لخوا د یوې ډلې لخوا چې هر څوک اوسي، اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په وروستیو کې د ډیری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود و اوسي څه دی؟
ګورې دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي له امله یو څوک خوشبند د لاسه ورکوي موثر طالب دی، کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي او هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ګند لاسه ورکوي، مسؤول هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خان طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه سیبي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی، یعنی طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاتر دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د دې هر څه مسؤول دی. افغانستان کې که یو څوک یو لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته خلکو ته چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد یې ښه شي. طالب په هر نوع باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پاتې د بریدونو خبره ګوري، طالبانو یو خانه د متحده ایالاتو سره نه یو دغه کړی دی، د توافقنامه امضا کړی دی، د هماغې توافقنامې په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نشي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي. تاسو په دې سرپیتري روغتون باندې برید ولیدل، د هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل. هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کادرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي. هغه یعنی زه شخصاً په دغه یو کال کې تاسو هیڅ څه ویلې سم چې په کرات د دوی د خوانه تهدید سوای ځان گزاري کوي، خو دا د یندوی سرپنه کوي، په هیڅ چا باندې سرپنه کوي. هیڅ افغان چې هغه د دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په کارام او په ژوند نه پېږي.
ډاکټر صاحب، زه بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم، ډیره بخنه غواړم. ولی دغه تل اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسولیت یوې ډلې ته طالب ته ارګزار کړي، جګړې بستر یې موار کړل، هدف د طالب څه دی چې ولی دا کار کوي؟
ګورې څو خبرې دلته دا موږ په دې دلیل دا وایو، تاسو ولې د درې ورځې اوربند کې دا چیرته وچې بریدي کړی، او په درې ورځې اوربند کې لشکر طیبه او القاعده او بل څه چیرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترګری ډلې دي کله چې د اوربند موضوع راځي، په اوربند کې بیا ټول سل په سل هر څه تامینی قراري طالب جګ ټوپک کې دي، بیا ټوپک کې خدل شوی، بیا یو ډزم نه کېږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټولې راواخلي. دا پام دې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی هغه خپل طالبان دي او دغه هر څه چې کیږي د طالبانو په اکاونټ کې جمع کیږي. یو پات چې د طالبانو هدف چې د طالبانو هدف دوی واضح دي، طالبان د استخباراتي جګړه مختوړي یو نیابتي د ایتای جګړه مختوړي، ایتای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هاته د حکومت او د دولت په سترګې نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کوشای خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایتای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره د یوشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویی دي، او دغه څه دي چې دا دوام نشي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه د پاکستان په تباهۍ تمامېږي، او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ د ویښي واضح شوی دی. د دوی د لاسه د دوی په کور دننه بلوچان له دوی خفا، سینځیان له دوی خفا، پښتانه له دوی خفا، بنګلادیش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي، او د طالب په فکر کې راغلی په افغانستان کې جګړه مختوړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیڅ چا دوی رحم نه کوي.
ډېره مننه ډاکټر،
یو قشر نه شي ښودلی چې په هغه قشر باندې طالب رحم کړی وي او هغه د طالب تر لاسه
مشکل. انشاءالله بیا هم درته راګرځم ډاکټر صاحب، ډېره مننه. مجیدي صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وساته او ګاونډی دې غل مونی صدقه سي. یو متل دی تر ډېره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زموږ خپل کورنی مسایلو ته چې وشو کولای. اوس که زه د سیشن په ماخام برید یاد کوم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو او دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی پکې ووژل شو، فکر نه کوي چې دغه برید به دغه سی پلان شوی نه واوسي؟ البته په کور دننه به هم ځینې مسایل پکې مطرح واوسي. د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفي ارګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي، یا حال اقلا پرې بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري، اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دي نه لرو، او حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلی چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري دې ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومت داري نشته مشکل دی جګړې دی، که چېرته فساد په دې نظام کې دی مشکل دی جګړې دی. نو هر برخې ته چاته صحیح برخې ته ځي هم د جګړې مشکل دی. د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي د ډاکټر یا د استاد په نوم د ټول د جګړې پیداوار دي، د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي، او جګړه چې څوک کوي، په جګړې چې څوک تاکید کوي، مسؤلیت مستقیما هغو ته راجع دی. ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ په کابینه کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلی ده څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې، او بیا پاکستان لري یا نور، هغه په اصطلاح نیابتي جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي، هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې، شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته خرڅ شوي وای، شاید امنیتي بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوی وای لکه چې نه ده شوی، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي، متاسفانه د سلاتې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم مرچولی کېږي، کشمیچ هم مرچ هم مرچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي، او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي، او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواري.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. نو مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خراب شي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم. یو ستونزه مونږ بلم لرو، متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده، او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ ترا کوي، امریکا دې خدای په چت نه را کوي. امریکا دې وي غوښتنې په اساس را کوي، و غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه دا ده چې و غوښتنه دا ده چې امنیتي قوایم باید ډېرې پیاوړې نه وي، ګر چې کومه کونه ډېری امنیتي قواو ته کړی دي ولی هغه برخه چې موږ ضرورت وتر لرو موږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه باندې یا د استخباراتو په پیاوړتا کې امریکایان نو علاقه مندین لري او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي ځکه د سیستونز رامنځته کیږي چې د پجوماتونو کې د خار په زړه کې انفجارات
ډېر مننه مجي صاحب تشکر ننګیال صاحب داسې په فکر کې و چې زما ورته پام دی تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې پنخه کیږي ډیره هغه کسان دي چې په گاونټو هی وادونو کې دینی زده کړه نه کړي کومولای سبب د ظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث په ولرو همدار اول مولای صاحب ریحان ته تر خوای مولای صاحب انیازه چې درې واړه په نام دغه ډول باندې په سر ډول د هدفي وژنو په لړ کې ووژل شو هدف څه شي کې دی شي د دغه ډول او تر ډیره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه غوښته د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې کوو او خلکو ته ویل چې پر ځان باندې د ډیره ډاډه نه دا کار نه دی بلکې کار دا دی چې کار وشي افغانستان بساینه ته ولاړ شي څه شي کې دی شي چې دغه ډول کسانو د غوونو د چپکولو لپاره کیږي ګوره
دا خو بخي واضح ده ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسنی اسلامي نظام لري د اوسنی اسلامي جمهوریت لري دا غسیږي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت داوی کول په خپل حکومت کې دا غسی نمبر نه درلودلې معنی مونږ د دینی برخه کې یعنی پیلان د حج او اوقاف وزارت فعالیتونه تاسو ګورې په ټول هیواد کې مول څلور لکه دینی علما پیلان د دغه نظام تر چتر لاندې کار کوي یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلې هلته سل زر دینی زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې بیا تاسو د کابل مثال اخلې د ننګرهار اخلې تاسو ورسره د کندهار اخلې دا رسیدي چې د دې څخه دی ویر لري دا زموږ نظام د مشروعیت برخه ده یعنی طالب حتی په تاسو په ټول د طالبانو په دغه وسنی ډله کې حتی د دوی په مشرانو کې تاسو ماته نشي خو د یو دینی عالم چې هغه دی د مولانا ایاز نیازی مولوی ریحان مولوی ظاهر افغانی یا مولوی حماد یا د بل ترکاچی پوری یا مولوی کچاپ تر لسمی کچی پوری علمیت لري تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی طالب روزرتي کی څنګه هغه د خلاصي او د قدرتي وادي طالب ګوټه دی چې هغه کاملاً په ټول جهالت سره راځي د مسلمانانو وجرو لپاره هیڅ ډول منطق نه لري هغه بیا هم د جګړې ته دوام ورکوي مثلا ځانمرګ په کوم دینی منطق باندې څوک کولای شي وایي چې ځانمرګ اول روا وخی بیا په مسلمانانو روا وخی بیا په مسجد کې په مولا امام باندې د خدای په کور کې په قران شریف کې بم کې خدای لا وغه ځول دغه شین څوک ثابتول دي دي دا یعنی معنا دا چې طالبانو په خپل ټوله ډره کې دوی بغیر له سوز ورانو څخه چې کامل په جهارت باندې اخته دي دینی علما نه لري دوی که دینی علما درلودلې له دوی به منطق پر وړاندې دوی د خپل جګړې د مشروعیت لپاره به مناظره کړې وي تاسو خبره دینی علما او سوز زله طالبان منطقاً دوی ننګولې دي حتی مناظره ته بدلې تر دغه استاد صاحب پورې دغه طالبان را بللې چې راځي تاسو د خپل جګړې مشروعیت ثابت کړئ همدغه تیر کال د دې علما یو لوی غونډه په مکه معظمه کې وشوه ما غواړم چې دوی چیلنج کړی شو حالت غوښتنه تي وسوه د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو ته وویل چې تاسو راځي خپل استاد مې راوبولې تاسو په افغانستان کې د خپل جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ طالبانو حتی ونه شو کولای د خپل جګړې د منطق ویلو لپاره یو کس یو د نمائنده په حیث باندې راولي کې حالت د دنیا د عالمانو سره په مکه معظمه کې کینی یو بحث دی د مور کې د دې یو څوک دوی حتی لري نه نه لري وسیم نه لري پرونی نه درو ده یوازې نیابتي یو څو سیریز یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی کله په کوټه شورا کې کینی کله په پیښور کې کینی یا د حقاري شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې د ماول د نیابتي جګړه ده او همدغه مزدوري کوي او د دې مزدوري انداز چې افغانستان دی وژل شي په افغانستان کې د کور نړنګ کې افغانان دي په ځاجر باندې احساس کی که دوی د خپل جګړې لپاره دینی منطق درلودلې تاسو به د دوی د مناظرو کې لنجو نه لیدلې او تاسو به د دوی غږ لیدلې او خو معنا یې دا چې دوی نه لري زه دا اوس هم وایم ما دا غږ به د نورو مجاهد موري بل به موري بل به موري دوی په خپل لوټ کې لس نفر دینی عالمان راوخی چې تړای وای دا واقعا دینی عالم دی او دا یو جاهل او یو نواکای او د قدرت او د خلاصې سړی نه دی دی واقعا دنیا لیم دی ته نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی واغ دي د طالب جګړه
ډاکټر صاحب بخنه غواړ د ډیر کله تاسو به هم اوریدل وو چې دغه ډول بریدونه وشي طالبان هم خپل خبرګون لري د دوی وایندوی تاسو میادونه وکړه زبی ولا مجاهد وي چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري خاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې په کې ناس نه لرم فکر کو یو دریم ګډه قوت هم دا څوک شته چې د ډول بریدونو د کولو جوګو سی په افغانستان کې
ما په سر کې ول د جګړې لپاره ټول چاته او د سر طالب آماده کړی دی دا چې په دامه کې هر څوک ته د مسولیت د طالب ځکه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي درامه سکړي د ګډوډي جوړه کړی دی بل خبر داده چې طالبان یو جنجال لري هغه داده چې کله وو پوه شي چې په دې یو څوک ډیر خواخوږي لري او فوق العاده ولسی خبرګون سره مخامخ کیږي بیا دغه برید مسؤلیت نه اخلي دا په کراتو کراتو په داشل کاره چې موږ تاسو د دې شاهد یو استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا ښیي چې هغه خبرې طالب کړي خو مسؤلیت نه یې اخیستی نو په داسې یو وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره په چالاکۍ سره دا د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نه شي خلاصېدلی دا هېڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې د افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې د دوی په هغه ظلم باندې په وحشت باندې نه پوهېږي ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی او حساب باید د دغه قتلونو د دغه بېګنا وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي
ډیر زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال زما او ساسي البته ژمنم چې کړی و چې تاسو محدود وخت لري د ماغه ژمنې پر اساس باندې زما او ساسي مخخه خو مجید صاحب سره د پاتې خبرونه نه دوام ورکوم ډیر مننه چې سره مړی کا وخت سره بحث مر سره دوام ورکوم مجید صاحب اوس ما وړاندې هم یادونه وکړ ډیرې هغه کسان په نخښه شوې دي چې د غلط سړی راوخلی چې په ټولنه کې رغه غوښت سمونی غوښت چې ټولنه اصلاح شي یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي اوس فکر خداسه نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکه خوخه خپل او داسې څوک نه وو چې د پښتنې لپاره غک پورته کی یا یو خبرګونو لري دی او عمل پر وړاندې
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدا هدف ده چې هغه غک چې پورته کیږي همیشه ځکه تاسو په یاد وی لکه نور شهیدان دی مونږ نه عزیز ته بم همیشه دی وطن دی پاره غک پورته کول نه دی حکومت دی پاره دی ولست دی پاره یو غک و همیشه اته په نړیوالو ته هم ځواب ورکول دی منبر لاره نه داخلي چارواکو ته نو دوی دغه غک غواړي چې خفکی او دا خامخه په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري موږ په خپل دغه لاند سیاسي ژوند کې ګورو چې دی ولستون ډیر تکړه خلک دی ډیر مخاور او ډیر ژباور خلک دی ولې د سی واقع چې ترڅنګ شي بي دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خله چپنی ولې حتی مونږ ته راغلي دي چې تاسو دا څه چې وایي دا ما وایي دا تاسو ته د ستار خطا به او تاسو ته دا پیښ شي تاسو ته به یعنی دا ډار او ویره ولستې خوروي او هغه برخه چې باید غږ دې ولست په خاطر پورته شي هغه خفکوي متاسفانه ولې بیا هم با وجود دوما بربریت وحشت چې د ملک روان ده غږونه وسم شته دي خلق راګوباسي د دې ولس په خاطر هم راګوباسي قرباني تم تیار شي وي دي ټول ستونزې ز فکر کوم د مونږ هم دا ده چې مونږ تر اوسه پورې یو خل نه شي یو خل یو وخت کې چې مونږ یو واحد اداره ولرو همیشه څو ډلې حکومتونه به وجود ټاکنې شي مونږ باندې تحمل شي وي دي نور ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمل شي وي دي ډېرې برخو کې د قومونو په نوم د مذهبونو په نوم د سمتونو په نوم هغه اشخاص راپورته شوي دي هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی مغه خپل د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي جنګي جنایات کړي دي نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کوم آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنگ سالار ناقص د حقوق بشر هر بلا فاسد او په دوسیادارو په څارنوالي او محاکمو کې دا ورکشتون لري نو غویم هغه نړیوال چې واقعا د زړه غوړی افغانستان سم راستو کې غویم دلته سردرګم کیږي دا ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګا په خپل سر راغلي دا ټول دی او مدیریت لاندې یا دی یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کله
کې مجید صاحب زبه د خپل ورسته پښتنه وکمه بخنه غواړم ساس خبرې ما قطع کړي اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې اوس وګرا پاسيږي د ټولنې لنفس خبر دی د ټولنې په ملاتړ باندې غږی یو ټولنه خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منځ کې لمانځ ولاړ شي خو هم دا ټولنه بیا خاموشه ووسی دغه مثال په دې ورسیو کې چې په امریکا کې د پټولي زور رسنیو کې دا بحث ډیر مطرح دی هم دا اوس ساتمن په کتاب سي ګوري چې یو تورپوسته وو وژل شو په وړاندې څومره لاریون نو مظاهره وشو هغه غږ راپورته شو خو ما دلته ډیرې هغه کادرونه همدارنګ د ټولنې هغه کسان شي د رغښت لپاره کار کړي سمون د لپاره کار کړي خدمت کړي په نخ کې ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې د تم یو شمیر مسولیتونه ورګرځي چې باید دای کی
بالکل ټولنه څوک راوي خوي ګوري په امریکا کې چې دی هم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر او باسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندې ده دلته افغانستان کې تاسو ولر چې په جمعات باندې حمله وشوي په فوتبال میدان باندې د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي په مظاهره چانو باندې حمله وشوي د انتخاباتو په پروسې باندې چاودنی وشوي، خلک ډار اخیستی دي ډېر مسایلو کې، ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي. غږ د هغه ادرسونه پورته کوي چې هغه سیاسي عذاب دي، د هغوی وظیفه ده، د هغوی اساسي دنده هم دا ده، خصوصا هغه ډله چې په اپوزیسیون. موږ په افغانستان کې متاسفانه د څو کاله اپوزیسیون نه درلوده چې اشد ضرورت یو اپوزیسیون په افغانستان کې موجوده. افغانستان یو اپوزیسیون نه لري، نو داسې حالاتو کې باید اپوزیسیون راپورته شي، ولس سړک ته راوباسي، که لږ وي که ډېر وي، یا عقلا غږ وباسي د یوې ادرس له د اعذابو په نوم. اصلا غږ باسل نشته، هغه نهادونه چې هغوی ټول په حکومت کې شریف دي، نو خپل ځان ته اکثره وخت چې په حکومت باندې ننګونې کېږي، د حکومت د منځ خلک کوي په خپل ځان باندې. مونږ چې د حکومت نه د باندې خلک یو، مونږ چې غږ وباسو، دغه یو 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 په ګوتو په شمېر خلک دي چې یا په مطبوعاتو کې یا په نورو ځایو کې هغه امکانات نه کار اخلي، یا د نورو د فیسبوک
ډېر زیاته مننه مجلس صاحب،
دوی ګټه اخلي او خپل غږ پورته کوي، هر ځای ته رسوي. زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کېږي، بیا هم هغه برخه ته متوجه کېږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم. ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته،
ډیره مننه
مجلس
صاحب، ډیره مننه مجلس صاحب. په خیر اوسه د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجیدی صاحب څخه، او همدا ډول د ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه چې په بحث کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، خبرونه هم پاتې ورسېده. خو
25 دقیقې
دوه خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.